د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیب عامر مو تاسو ته د خبری غړې وړاندې کوم. په دې خبری غړې کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل رپورټونه تازه ورکړل شوې دي. رپورټونه به وروسته ووري خو په سر کې پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په شمالي وزیرستان کې د موسن داوړ په ګاډي ډزې شوې دي. عدالت د تحریک انصاف پر ضد د پریکړې په ترڅ کې ویلي یادګون بیت یا بلد انتخاباتي نښې په توګه نشي کارولی. او په ایران کې نن په 214 کې لږ تر لږه 103 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې د قومي جمهوري غورځنګ د مشر موسن داوړ د ګاډو په قافله ډزې شوې دي. پولیس چارواکي وایي چې پر موسن داوړ نن انتخاباتي کمپاین پر مهال د میرانشاه په تپې سیمه کې ناپیژندل شو وسلوالو ډزې کړې دي. د پولیسو په وینا موسن داوړ بولټ پروف ګاډي کې سفر کاوه او خوندي پاتې دی. په ډزو کې بل چاته هم سزاني زیان نه دی رسېدلی. پولیس وایي د پیښې راپور یې درج کړی دی او په سیمه کې د لټون عملیات کوي. تر اوسه چا د برید ذمهواري نه ده منلې. پېښور های کورټ د انتخاباتو د کمیشن فیصله بحاله کړې او د پاکستان تحریک انصاف ګوند نه د بیټ یا د بلې انتخاباتي نښه واپس اخیستې ده. د محکمې قاضي اعجاز خان نن د عدالت د پخوانۍ پریکړې چې په کې یاد ګوند ته د بیټ نښې ورکولو سپارښتنه شوې وه پر ضد د انتخاباتو د کمیشن د بیا کتنې په خواست اورېدنه وکړه. د اورېدنې پر مهال د الیکشن کمیشن او د پاکستان تحریک انصاف ګوند وکیلانو خپل دلایل وړاندې کړل. د دلایلو له اورېدو وروسته عدالت په خپله پریکړه کې وویل چې د الیکشن کمیشن د دسمبر 22 نیټې پریکړه بحالوي. په دې توګه یادګون خپل انتخاباتي نښه بیټ نشي استعمالولی او نه به هم بیرستر ګوهر علي خان د یادګون مشر وي. په پاکستان کې د قومي او صوبایي اسمبلیانو لپاره ټول ټاکنې د روان کال د فبروري په 8 نیټه اعلان شوې دي. په داسې حال کې چې سپریم کورټ نن د لادرکه کسانو د مقدمې اورېدنه کوي، د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې د احتجاج په توګه کاربندیز اعلان شوی دی. د بلوڅانو د یووالي کمیټې نن په ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د بلوچستان په نوشکي، ګډانی، خوزدار، تربت او ځینو نورو سیمو کې بازارونه او کاروباري مرکزونه تړلي پراته دي. بلخوا بلوس مظاهره چیانو په بلوچستان کې د ماورای عدالت وژنو او د خلکو د لادرکه کولو پر ضد د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت هم غځولی. په کراچۍ کې د نرخزیانو اتحادیې مشران وایي چې د وفاقي شرعي عدالت تر پریکړې وروسته دوی په راتلونکو عامو انتخاباتو کې له برخې اخیستو نه محرومه کړل شوي دي. په کراچۍ پریس کلب کې د نرخزیانو اتحادیې مشرانو پرون په خبري غونډه کې وویل چې د عدالت د فیصلې په رڼا کې د نرخزیانو د خوندیتوب قانون کال 2013 واپس اخیستل شوی چې له امله دوی انتخاباتو ته نشي درېدی او نه هم خپل د رایې ورکولو حق کارولی شي. دوی ویل چې نادره د دوی شناختي کارډونه بلاک کړي دي. د نرخزیانو د اتحادیې یوې مشرې رادیان کول مشال لډیو ته وویل
دا وای پټولنه کې خلک مونږ ته هم ووټ راکول غواړي. خو د ټاکنو کمیشن او نادراد نرخزیانو سره ناروا چلند کړی دی. د زیاتره نرخزیانو ووټ تر اوسه رجسټرډ شوی نه دی. په نادرا کې د نرخزیانو لپاره شناختی کارډونو جوړول بند دي.
بلخوا د پاکستان الیکشن کمیشن د سند صوبې مشر شریف الله د جنوري په 2 مشال لډیو ته ویل د انتخاباتو په فارم کې د نرخزیانو لپاره جدا خانه یا ځای نشته چې پکې بدلون کول د کمیشن په اختیار کې ناراضي. د نوموړي په خبره د دې کار لپاره په قانون کې بدلون ته اړتیا ده چې یوازې پارلمان کولای شي. او په ایران کې نن په 214 کې لږ تر لږه 103 کسان وژل شوي او 100 نور ژوبل شوي دي. د ایران سرکاري خبري اژانسونه لیکي چې دا 14 د ایران د انقلابي ګارد یا قدس ځواک د یو پخواني قومندان قاسم سلیماني د سلورم تلین پر مهال شوي دي. نوموړی په 2000 کال په همدې ورځ په بغداد کې د امریکا لخوا په ترسره شوي هوایي حمله کې وژل شوی. د ایران سرکاري ټلویزیون د هیواد د بیړنیو خدماتو د ادارې د ویان بابک یکتاپرس له خولې د نن ورځې د تلفاتو شمېره خبره کړې ده. میزان نیوز او فارس نیوز لیکلي چې دا 14 نن په کرمان ښار کې شهدای ګلزار سیمې ته نږدې ترسره شوي دي. د معلوماتو له مخې دواړه 14 د یو بل نه د 15 دقیقو په توپیر سره ترسره شوي دي. د مشال لاډیو ایرانۍ څانګه رادیو فردا لیکي د کرمان ښار یو چارواکي له 14 وروسته ویلي دا تروریستي بریدونه دي. په سملاسي توګه چا د برید ذمهواري قبوله کړې نه ده. دا تر دې مهاله د مشال لاډیو خبرونه. دا مشال رادیو د اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دادي. د ملي جمهوریت غورځنګ پر مشر محسن داوړ ډزې شوې خو هغه او ملګري له دې حمله لیوتلې دي. رپورټ پیښور های کورټ د الیکشن کمیشن په حق کې پریکړه کې ویلي پاکستان تحریک انصاف ګوند بیټ یا بلد انتخاباتي نښه په توګه نشي استعمالولی. د ماورای عدالت وژنو او جبري له درکیو پر ضد په اسلام آباد کې ناستو بلوس پر لتوالو نن په ټول پاکستان کې کاربند اعلان کړی. د کرمې په صدا کې خلکو د مظاهرې په ترڅ کې پر حکومت غږ کړی چې د شیا او سنیانو ترمنځ د نښتو مخه ونیسي او مند پر ځای کړي.
مونږ ټولو کورمې والو ته که اهلی تشیدی که اهلی سنت دي او څومره قومونه دي او دلته میشت دي، مونږ هغوی ته امن غواړو، ثبات غواړو، ترقی غواړو، پرمختګ غواړو، ورورولي غواړو.
په خیبر پختونخوا کې د ګیسو بیې یو وارې بیا زیاتې شوې دي، خو په ډېرو ځایونو کې خلک له نشتوالي هم شکایت کوي.
خو سلندر هم دومره ګران دی چې مونږ نشو ډکولی. زمونږ ټول ماشومان سحر نهاره چې دی سکول ته ځي او ډېر مشکلات دي ګیس د وجې نه، او بل ګیس وي نو دومره غټ غټ بلونه راځي چې هغه مونږ نشو پوره کولی.
دا غو افغان کټوالو حال مو هم اخیستی چې تازه له پاکستان نه کندهار ته ستانه شوي و، بوری چې ژوند یې څنګه دی. دا مشال رادیو ده د ملي جمهوري غورځنګ پر مشر محسن داوړ برید شوی، خو هغه ملګرو ته زیان نه دی رسیدلی. نوموړی په شمالي وزیرستان کې د انتخاباتي کمپاین په سلسله کې خپلې حلقې ته روان و چې نن سهار نامعلوم وسلوالو په ډزې وکړې. پولیس وایي چې د برید څېړنې پیل کړې دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې حق لاس نه دي ویلي. په دې اړه نور تفصیل له عمر وزیر نه اورو.
په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوري غورځنګ کم چیرمن دی، داغه په قافله برید شوی دی. د پولیسو په وینا نامعلوم وسلوالو د تپی سیمه چې کم د میرانشاه تحصیل دی، په هغه کې چې هغه د الیکشن مهم د پر روان وو، داغه په قافله برید کړی دی چې هغه ګاډي په زیاتې مرمۍ داغه په ګاډي باندې لګېدلې دي. خو چونکې د پولیسو په وینا داغه ګاډي بولټ پروف وو چې هغه په وجه سره هغه محفوظ پاتې شوی دی. داغه قافله نور ملګري هم محفوظ دي. اوس مونږ مشال ریډیو د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر خانزیب چې کم ډی پی او دی داغه سره خبرې وشو، نو هغه وایي چې پولیسو پارټي آل ته رسیدلې ده تپی سیمه ته، هغه ملګری ټول محفوظ ساتلی دي. دغه حمله ناکامه شوې ده. د ده سره پولیس په موقع باندې هم موجود وو. هغه اخیری راپور مشال ریډیو ته دا ورکړو چې محسن داوړی اوس بیا د خپل ګاډي نه چې کم د پولیسو بکتربند ګاډی دی، بولټ پروف ګاډی دی، په هغه کې کېنولو او محفوظ یې خپل کور ته چې کم دی اوس رسولی دی. هغه هم محفوظ دی، نور ملګری یې محفوظ دي. خو دغه حمله د پولیسو په وینا او د ان ډی ایم ملګرو په وینا د نامعلومه وسلوالو لخوا وه چې تپی سیمه کې په دوی باندې د الیکشن مهم په دوران باندې وشوه، خو د دوی ټول ملګری چې کم دي په هغې کې بچ پاتې شوي دي. دا د یادوي چې په شمالي وزیرستان کې د ملک د نورو برخو په څیر ټول سیاسي ګوندونو د الیکشن مهم یا د ټول ټاکنو لپاره خپل مهمونه تیز کړي دي. او ملي جمهوري غورځنګ هم د تیرو څو ورځو نه د وزیرستان په بیلابیل سیمو کې دغه مهم د محسن داوړ په مشرۍ کې تر سره کوي.
د عمر وزیر رپورت مو اورید. او اوس ورزو پیښور ته له پیښوره غلام غوث را سره دی. غلام غوث په خیر ستړی مش؟
پخیر نجیب امیر صاحب، مننه.
نو پیښور های کورټ په یو تازه پریکړه کې د انتخاباتو د کمیشن هغه فیصله بهاله کړې ده چې دوی د تیر کال د دسمبر په 22مه ویلي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند خپل منځي انتخابات چې و د ګوند هغه سم نه و، نو د دې وجې نه د بیټ نه خدي ته نشي ورکول کېدی. په دې اړه څه تفصیلات لرو نور؟
جی بالکل، دا تفصیلات د دې داسې دي. دا پرون د الیکشن کمیشن چې کم د هغه فیصلې په ضد باندې کم پاکستان تحریک انصاف چې اپیل کړی و، او په هغې باندې د های کورټ یو بل قاضي فیصله وړولې وه د انتخاباتي نښې د بحالولو د پاکستان تحریک انصاف د بیټ، نو د هغې په ضد یو قسم له فیلوقتي فیصله زه دا ویلی شم چې اورولې ده. دا فیصله په شپږو صفحاتو باندې مشتمل ده. فیصله خو اورېدنه پرون شوې وه، خو فیصلې پرون محفوظ کړې وه، نن یې په تحریري بڼه باندې جاري کړې ده. دا فیصله په شپږو صفحاتو مشتمل ده. او زموږ سره چې کم نقل دی د مشال ریډیو سره، د هغې تر مخه پېښور های کورټ د تحریک انصاف د بیټ د انتخابي نښې د بحالولو د فیصلې په ضد یو فیصله اورولی ده. او په دې اړه یې د ټاکنو د کمیشن څنګه چې تاسو ویل هغه د 22 دسمبر فیصله بحاله کړې ده. او پدی کې بیا دا شپږ صفاتو باندې مشتمل تفصیل لغه خبره ده. نو په اخیره کې چې بیا پدی کې کم سلی کلی شوی دي نو هغه دا دی چې د تاریخ انصاف په هغه اپیل چې کومه فیصله په شپږشتم د دسمبر اورول شوی و د دې بیټ د بحالۍ د انتخابي نخې نو په هغه کې دا ویل شوی چې یو ډیویژنل بینچ به د دسمبر په 9 نیټه د دې مقدمې اورېدنه کوي. نو په دې پسې فیصله کې همدا لیکلی شوی دي چې د دې معاملې نور اورېدنه چې هغه محل کېږي نو چې کم دا بل پریک دی چې چا مین درخواست ورکړی لکه پاکستان تحریک انصاف نو دا هغه دریز به په هغه محل باندې
یعنی د جنوري په 9مه غلام غوث تاسو مطلب جنوري 9مه
د جنوري په 9مه جی بالکل لکه دا لکه مخکې چې کومه فیصله په شپږشتم دسمبر په هاور های کورټ د بحالۍ کړی و نو هغه یو پیل وختي ریلیف یو قسم د پاکستان تحریک انصاف ته ورکړی شو او بیا الیکشن کمیشن د هغه په ضد باندې اپیل داخل کو هغه په دغه اپیل کې دا دریس خپل کړی و چې لکه زموږ موخب پکې لکه نه دی اورېدل شوی او مین پرې کو پکې مونږ نو جج سره په دې فیصله کې هغه له دغه ور کړی دی او په بل کې هغه پاکستان تحریک انصاف ته یو ډول ریلیف یا د ساغ استلو هغه وخت ول ور کړیو او په هغه کې لکه ټاکل شوی د نه هم با دا ډیویژنل بنچ د مخ کې نشي دا بل سم فیصله ده په خبر های کورټ په دوو قاضیانو مشتمل چې کوم دغه دی بنچ دی هغه په نه هم باندې بیا بشپړ فیصله کوي. او په دې کې مهمه خبره دا ده چې وس د پاکستان تحریک انصاف چې کوم مشر دی بیرستر گوهر علی خان هغه وس لګه شی بوړاندې پر اول پنڈی کې د خبريالانو سره خبري اترې کولې نو هغه دا ویل چې دا به مونږه سبا یعنی د جنوري په دغه باندې په سلورمه باندې په دغه کې په سپریم کورټ کې هم دا فیصله چینج کوو.
صحیح غلام غوث دره ته وایي چې د اوس مشر پات شو کنه بیرستر گوهر علی خان د دې عدالت د نننې پریکړې نه پس نو کبېټ نه خنه ورکول کیږي نو مطلب دا چې بیا خو به گوهر علی خان چې دی به مشر نه پاتې.
بالکل جمداسی دا معاملہ چې څنګه ما مخ کې ول د ډیره پیچلې شو اوس په 28 دسمبر د ټاکنو کمیشن چې د پاکستان تحریک انصاف د غوند نننه کم انټرا پارټي انتخاباتو په اړه فیصله اورولې وکړه نو په هغه کې دا ویل شو چې د تحریک انصاف د غوند نننه داخلي انتخابات د خپل عین او ورسره د انتخاباتي قانون سره سم نه و. نو چې هغه سم نه نو مطلب دا دی چې په دې کې څومره عہدیداران منتخب شوي دي د بیرستر گوهر په شمول نو هغه هم بیا سم نه شو او په هغه دغه کې چې د کرکټ د بیټ نخه د نور کولو خبره هم دا پکې کنه چې دا کدا به ول نه ورکړي کې او د ټاکنو د کمیشن په پاڼه درې مخه هم خبره پکې ده چې د ټاکنو د کمیشن په پاڼه باندې یې دا دغه د دې هغه سرټیفیکټ یعنی تصدیقنامه چې پاره باندې ارګون نومي او د انتخاباتي نخې ومي هغه سرټیفیکټ هم د پانی د لري کړی
ډیر مننه
په دا هر صدا د چډیل دغه شو سپیشل شونه په دې باندې به بیا نور وکیلان او دغه به په خپل نظر دغه کولې شي چې د کډې ته ووس به د غون مشر شو کی سایا عمران خان به هي هغه زول به کنه دا نه وي
ډیر مننه غلام غوث له پیښور را سره اوریدونکو د پیښور های کورټ د هغه پریکړې نه تاسو خبرولې چې د کمیشن انتخاباتو د کمیشن فیصله دمګړې ته دی بحاله کړې ده د پاکستان تحریک انصاف ګوند نه د بیټ یا د بلی انتخاباتي نخې د واپس اخیستو خبره کړې ده. لوي د مېروستا نور موضوعات ته کتنه کوو.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د ماورای عدالت او جبریل درکې پر ضد په اسلام آباد کې پرلت کونکو په غاګ نن د پاکستان په بیلابیلو برخو کې کاربندیز روان دي. په بلوچستان، خیبر پختونخوا، کراچۍ او ځینو نورو سیمو کې ځینې دوکانونه تړلې دي. احتجاجیان غوښتنه کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه د خلک په زور نه غیبوي، له درکه کسان د عدالتونو ته وړاندې شي، ماورای عدالت قتلونه دې ودرېږي او د ملګرو ملتونو په مشرۍ یو پلاوی دی په بلوچستان کې د بشري حقونو د سرغړونو پلټنې وکړي. خو نګران وزیر اعظم انور الله کاکړ تیره ورځ خبریالانو ته ویلي چې هر څوک د بلوس پر لټوالو ملاتړ کوي هغوی د ترهګرو ملګري دي او په کار ده چې غرونو توخیجه او وسله را واخلي. د بشري حقونو فعالانو دغه بیان سخت غندلې او غیر سنجیده بللې. په دې اړه نور تفصیل در راشد خټک نه.
دا بلوس چې کوم د پرلت ګډونوال دي دوی پرون دا اعلان کړی و چې کاربندیز به په ټول ملک خلکو ته خاص کړی چې زمونږ په دې اعلان باندې عمل وکړي. نو دوی یو دغه خدای لګوي چې موږ سره په لومړۍ ورځ باندې چې دوی کله کېناستل دلته یعنی لس ورځې وړاندې حکومت یو کمیټه جوړه کړې وه د 15 وزیرانو. هغه راغلی درې کسان، فواد حسن فواد او مرتضی سولنګی، او موږ سره خبر وکړې. بیا د هغې نه پس ورک شول. په هغه وخت کې د دوی غوښتنه دا وه چې دغه د دوی چې کوم لاریون کې ملګري نیول شوي دي، دا د راخلاص کړل شي. هغې نه پس په مذاکرات کو. اوس خو هغه کسان هم راخلاص شول، او د دوی د ناستې هم ډېرې ورځې وشوې. د نن یولسمه ورځ ده، خو حکومت دغه ونه کړه دوی سره. بیا د مذاکراتو هغه سلسله پیل نه کړه سره. بل الزام یې دا لګولو چې موږ چې کله دلته شمېر زیات شي، لکه پرون خلک زیات شوي وو هلته، نو موږ څه کالینونه، ډینټونه یا دا شیان راوغړو، نو پولیس چې هلته دوی د حفاظت ته پر ولاړ دی، هغه موږ ته هغه شیان نه را پرېږدي. دوی خاص ته یو پولیس افسر نوم واخیست، فاروق نیازی، ویل چې هغه زمونږ سامان یې سره وي. او دغسې دا خلک چې دي د اسلام آباد د نږدې نږدې خلک، دا ډوډۍ ور وړي. نو هغه ډوډۍ پر رسولو کې موږ ته دوی ستونزې جوړوي، پولیسو والا کوم دلته دوی د امنیت لپاره ولاړ دي. او سامان دغسې څلور ورځې مخکې دوی چې په موږ باندې حمله شوې وه، کیمپ باندې او ساؤنډ سیسټم چاپ کړی وو، هغه هم د پولیسو په مرسته شوی وو. د دې ټولو شیانو په ضد دوی چې دی نن دوی خواسي هم یو اووه ورځې وړاندې چې دی ډیډ لاین ورکړی وو چې دومره موده کې که زمونږ غوښتنه ونه منل شي، نو موږ به بیا مخکې خپل ګام چې دی د هغه اعلان کړو. د مخکې ګام هم دغه کاربندیز وو. نو دا دوی په اعلان داس په بلوچستان کې او کراچۍ کې دوکانونه بند شوي دي. خو داس وزیر اعظم د بیان خبره وکړه چې وزیر اعظم داس وویل چې یاره دا خلک ته بیا غرونو ته وخیژي. هغه خو وزیر اعظم دی او نگران وزیر اعظم دی، چونکې دومره دغه نه دی خبره دومره سیریس څوک نه اخلي.
نشید خټکو چې د بشیر ګواخ پښتنې ځوابولې. اوس هم یو بل رپورټ د کورمې په صدا کې خلکو مظاهره کړې ده. پرون شوې دې مظاهره کې د تیرې ورځې د بریدونو کونکو پر ضد د ګامونو اخیستلو غوښتنه شوې ده. دوی وایي چې د شیعه او سنی وګړو ترمنځ دې دایمي سوله وشي او حکومت خاموشه نه کینی. دا احتجاج په داسې حال کې شوی دی چې دوه ورځې مخکې په بره کورما کې د سنیانو پر ګاډو په شو ډزو کې درې کسان زخمیان شوي. تر دغې پیښې یوه ورځ مخکې پر شیعه برید شو. طارق اورکزی له سیمینار رپورټ لري.
د کورمې په صدا ښار کې مقامی خلکو او مشرانو یو ورځ وړاندې پر مسافرو شوي د وسلوال بریدونو خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکو د نهې پورس تور جنډې اوچتې کړې، له مرکزی بازاره تر پریس کلبا لاریون وکړو، او بیا هغلته تر کېناستلو پس کامی مشرانو تقریرونه ورته وکړل چې پکې پر مسافرو د شوي بریدونو عملي نیولو او په لاره کې د خلکو تحفظ غوښتنه شوې. په احتجاج کې شامل ځایي مشر لیک زادران وایي په لاره کې پر یو بل بریدونه هیڅکله د علاقې په خیر نه تمامېږي، په کار ده چې لاسورنه واخستل شي.
مونږ ټولو کورمېوالو ته که اهلي تشیدي که اهلي سنت دي او څومره قومونه دي او دلته میشت دي، مونږ هغوی ته امن غواړو، ثبات غواړو، ترقی غواړو، پرمختګ غواړو، ورورولي غواړو. مونږ د دې قایل یو. مونږ څومره اهلي سنت والجماعت قومونه یو، مونږ د امن قایل یو، د ورورولۍ قایل یو. مونږ د پدې خبرې باندې مونږ امن غواړو، ورورولي غواړو.
په براکورما کې د ګلپورز یو ځل بیا پر مسافرو وسلوال بریدونه شوي. په سیمه کې پله پسې نامعلوم وسلوالو د سنیانو مسافرو دوه ګاډي په نښه کړې چې پکې درې مسافرو ته ژوبلا رسېدلې. دا تازه بریدونه پر مسافرو تر هغې شوي چې په درنیو او هنګو کې شیعه مسافر پنه خشول. بلخوا پر مسافرو شوي تر تازه بریدونو پس د بره کورمې سنیانو پر مرکزی لاره تګ را تګ نه کولو فیصله کړې. په سیمه کې د منګلو کمیټې یو مشر نقیب الله منګل مشال لوډیو ته په 2 جنوري ویلي دوی دا فیصله د نهې پورس په صده کې تر یوې غونډې پس ځکه واخیستله چې چېرته هم پر شیاګانو بریدونه وشي، د هغې بدل په بره کورما کې له موجود سنیانو اخستل کېږي. منګل زیاتوي که څه هم بنیادی غوښتنه د دوی په لارو کې د مسافرو حفاظت دی، خو دا هم غواړي چې له افغانستان سره د ګوي او شهیدانو ډنډپولې د خلاصې شي. بلا په تریمنګل کې پر استادانو شوي تر برید پس بند کړی شوی سکول بیرته پرانیزي، او د هغې سکول تر نوي زیات زده کوونکو ته ځنډول شوی د بورډ امتحان سهولت پر خپل سیمه برابر شي.
دا درې مطالبې دي. نمبر 1، نن موږ شپې قومونه اهل سنت دا په متفق ټول سره راټول شوي وو چې تر څو پورې چې موږ دا مطالبه سرکار منلې نه وي، تر هغه وخت پورې به روډ کې تاګ ار تاګ بند وي.
بلخوا په پړچنار کې د شیعاګانو مقامی تنظیم انجمن حسینیا یو مشر آغا منیر حسین مشال لوډیو ته د نهې په مازیګر ویلي حکومت دې راښکاره کړي چې د فرقې او مسلک پر بنیاد مسافر په نښه کولو کې سوک ملاوستی. حسین وای دوی یوازې پر مسافرو د شوي بریدونو مزاحمت نه کوي، بلکې په خپل علاقه کې د هغې ناوړه کار مخه د نیستو لپاره اقدامات هم اوچت کړي. حسین زیاتوی په 2 جنوري یو ځل بیا خپل قومونو ته دا پیغام ورکړی چې کچرته نخواخه په خرامنځته شي نو د هغې علاقې خلک به ذمهوار وي، بلا شرارت کوونکی کس به څوک نه پټوي او ته خای بي چې حکومت ته پخپل حواله کړي.
کوم کاس مجرم دے ملزم دے حکومت لوس نه ونی چوی چې موږ معلوم شوو کوم یا لکه کې نه دی مادہ دے څه دی حکومت انا پرګرام زی خپل د نو چتا یو یو سړی زه حمایت انا کوم مطلب حمایت فی بریک دا زه بیا په خپل قوم باندې تاسو زوی قوم کنه نه دا دی دا پوری خبر وش پلی او ټول قوم دې چې څه خبر تایید وکړلو
بل خو
د کورمه ریپورت ما ورېده چې د وخت لکمی لکبل پورانه شو تا راولې او سم یو بل ریپورت په کراچۍ کې د نرخزیانو اتحادیې مشرانو په خبري غونډه کې پر حکومت او انتخاباتي کمیشن ټینګار کړی چې روان کال په فبروري کې د راتلونکو عامو انتخاباتو کې دی د دوی برخې اخیستلو باور کېدو لپاره اړوند ګامونه واخلي. د نرخزیانو اتحادیې د جنوري په 2 په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډه درلوده چې تفصیل د نیاز علي خان په ریپورت کې اوریدل شي.
د جنوري په 2 په کراچۍ پریس کلب کې د خبري غونډې په مهال د نرخزیانو اتحادیې مشرانو وویل د پاکستان د شناختی کارډونو جوړولو ادارې نادرا د دوی شناختی کارډونه بلاک کړي دي چې له امله دوی د ووټ ورکولو د حق نه هم محروم کړل شوي دي. د غونډې په وخت د نرخزیانو یوې مشرې رادیا کول مشال ریډیو ته وویل نگرا حکومت او د ټاکنو کمیشن نرخزیان د قومي ټاکنو کې برخه اخیستو نه هم بے برخي کړي دي. دا وای پټولنه کې خلک مونږ ته هم ووټ راکول غواړي. ټولنه په انتخاباتو کې برخه اخیستو لپاره نرخزیان هم ټاکلی وو، خو د ټاکنو کمیشن او نادراد نرخزیانو سره ناروا چلند کړی دی. د زیاتره نرخزیانو ووټ تر اوسه رجسټرډ شوی نه دی. په نادرا کې د نرخزیانو لپاره شناختی کارډونو جوړول بند دي او د چا چې جوړ شوی وو هغه هم اوس بلاک شوی دی. رادیا کول زیاته کړي چې د وفاقي شرعي عدالت د پریکړې وروسته د نرخزیانو د حقونو د تحفظ قانون 2013 بیرته اخستل شوی دی چې له امله دوی د خپل بنیادی حقونو نه محروم شوی دی. وفاقي شرعي عدالت د نرخزیانو د حقونو قانون ترانس جندر اکټ په اړه د مای په 19 پریکړه کړې وه او ویلي وو چې نرخزیان نه خپل جنس بدلولی شي او نه ځان د ښځې یا سړی په توګه یادولی شي. په یاده فیصله کې دا هم راغلی وو که څوک پیدایشي ښځه یا سړی وي او ځان ته نرخزی وایي نو دا به د شریعت پر ضد عمل وي. د پاکستان پارلیمان په کال 2013 کې د نرخزیانو د حقونو د تحفظ قانون منظور کړی وو چې پکې نرخزیانو ته د تعلیم، وراثت او ملازمت په شمول ځینې بنیادی حقونه ورکړی شوي وو. د یاد قانون لمخې د طبي بورډ لماینې پرته په شناختی کارډونو او نورو قانوني اسنادو کې نرخزیانو د خپل جنس ټاکلو حق ترلاسه کړی وو. نرخزیان وایي د وفاقي شرعي عدالت د امر وروسته د نرخزیانو لپاره د شناختی کارډونو جوړولو پروسه ودرېدلې ده چې له امله یې نرخزیان له خپل شناخت څخه بې برخې شوي دي. د خبري غونډې په مهال د نرخزیانو یوې بلې مشرې شهزادی رای بیا مشال ریډیو ته وویل د فروری په 8 چې قومي ټاکنې کیږي نرخزیان پٹاخنوں کی برخہ خستوں نہ محروم ساتل کی گی.
کہ آپ جب بھی الیکشن کرتے ہیں تو آپ خواجہ سرا کمیونٹی کو بھول جاتے ہیں.
دعوی پہ حیوات کی کلہم ٹاکنی کی گی نو نرخزیان پکی یرشی منگتا یوازی دا ووٹ ورکول حق نہ دے پکا منگتا با صوبائی او قامی سملو کی خپل استازی پکار دی زمان ووٹ تے رجسٹر شی پا جمہوریت کے دا ہر ٹول کی غق پا پارلیمان کی وی نو بیا زمان غق اولی نشتا
اور جمہوریت میں ہر طبقے کی آواز پارلیمنٹ میں ہوتی ہے تو ہماری کیوں نہیں.
شہزادی رائے زیادہ کڑی حکومت تے د لگکیو پسیر نرخزیانو ته هم د خپلو استادو ټاکلو حق ورکړي او سیاسي ګوندونه د هم ځانګړي څوکۍ ورکړي. د غونډې په وخت نرخزیانو د کراچۍ مشرې بندیارانه بیا مشال لیډیو ته وویل سیاسي ګوندونه دې د ټاکنو لپاره په خپل منشور کې د نرخزیانو حقونه هم شامل کړي.
سلیکشن ہو سکتے الیکشن نہیں ہوگی.
دا وای سلیکشن کیگی خو الیکشن نہ کیگی منگا دا ٹاکنو نا بے برخی کڑی ہو منگ ٹول سیاسی گوندونو توایو چ زمنگ حقونا دی ہم پخپل منشور کی شامل کڑی منگ دا ٹاکنو کمیشن تو ہم اڑاندس کڑے چ دنر خزیانو دا ووٹ جس کول عمل دی بیرتا تر سرشی خودی دا حقیقت لپا مغور زولے دے چ وس درائی ور کولو پنم لڑکی نرخ خزیان شتون نه لري مونږ غواړو چې د ټاکنو کمیشن دې مونږ ته اجازه راکړي چې مونږ د نرخ خزیانو اوټونا رجسٹر کړو
اجازه دې هم خپل خواجه سراون کې ووټ رجسٹر کروایې
بندیا رانا زیاته کړې چې په 13 مردم شماري کې پسند کې د نرخ خزیانو شمیر یوازې 3000 خودل شوی دی خدا د منلو ور نه دی د دې په وینا په کراچۍ کې د نرخ خزیانو شمیر شاوخوا 3000 دی بل خو بیا د الیکشن کمیشن د سنسو مشر شریف الله بیا د جنوري په 2 مشال لیډیو ته ویلي په ټول ملک کې 3000 نرخزیانو نمونه د وټونو په لیست کې رجسٹر دي او دوی خپل رائے کارولې شي شریف الله زیاته کړې ټاکنو کې برخه خستو لپاره فارم کې د نرخزیانو لپاره بیل خانه نشته او په دې فارم کې بدلون الیکشن کمیشن اختیار نه دی د دې لپاره په قانون کې بدلون پکار دی او په قانون کې بدلون د پارلمان اختیار دی نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ
د پاکستان د تیلو او ګیسو ادارې اوګرا د جنوري په پایل کې په کورونو کې د استعمالیدونکو ګیس یا ایل پی جی په بیه کې زیاتوالی راوستی دی د نوې نرخنامې له مخې د سلنډر په سر 19 روپۍ زیاتوالی شوی چې اوس د 200 کیلو د سلنډر نرخ له 3000 نه سوا شوی دی بلخوا په کور کې د استعمالیدونکو ګیس د نشتوالي له وجې هم عام ولس د ایل پی جی سلنډر استعمالولو ته مجبوره شوی دی وایي چې په ګرانه ګرانۍ کې زیات بیلونه نشي ورکولی نو تفصیل له پېښور د عظمت علي شاه په رپورټ کې
دا پاکستان د تیلو او د ګیس ادارې اوګرا په کور کې د بلولو د ګیس په نرخ کې نور هم سیواواله راوستي چې تر مخه د 12 کیلو سلندر په نرخ کې 19 روپۍ سیواواله راغلي چې ورسره د سلندر نرخ اوس له 3000 روپو سیوا شوی دی په مردان کې د کور د ګیس د سلندرو خرڅون کې عدنان خان مشال ریډیو ته ویل چې د نرخ سیوا کېدو سره د دوی کاروبار هم اغیزمن شي
دوره د مخ کې د دې ریټ 2930 روپے اوس چې کم دی د دې ریټ اوګرا والے منظور کو د دې ریټ په تاسو پلان نه ملاوي کی 2990 روپے کې تو ریټ نه ډیر دیوا شو مو مخ کې په 230 روپے دوره د مخ کې خرڅو او اوس په چې کم دی نو ریټ په مونږ باندې 70 روپے سلندر ګران شو نو لیاز مونږ به اوس هم چې کم دی نو په 230 روپے کې خرڅو وا تو زمونږ په مزدوري اثر پرې اوس هم ماشاءالله یو دوه سلینډر یو لګلی او چې کم ریټ ما ته پلان کې ملو شو پکا ریټ پیسې رولی گلی به ورته ما کالو کو چې تاسو پیسې کمې ورکړي نغوري بس صحیح ده کنه دا واغنو لکه زمونږ هغه مزدوري کې روکه شي
نگران حکومت تیر کال د نومبر په میاشت کې هم په کور کې د بلولو د ګیس په نرخ کې 200% اضافه کړو د پېښور اوسیدونکو ارشبا خټک مشال ریډیو ته ویل چې په کور کې د بلولو ګیس په نرخونو کې یو په دوا سیواواله راغلي خو بیا هم په سلیر شو گھنٹو کے صرف 3 گھنٹے گیس راضی اور فشار یا ہم کم بھی نو مجبور دی چی پکور کے دا سلینڈر استعمال اکڑی
زمون علاقہ کے 2 گھنٹے گیس راضی یو سحر راضی یو مقام راضی اور چی کلے گیس نہ وی نو اگے دوجی نہ سلینڈر استعمال ہو سلینڈر ہم دوم گران دے چی مونگ نہ شوڑا گل زمون ٹول ماشومان سحر نہ ہر اچ دے سکول تزی اور ڈیر مشکلات دی گیس دوجی نہ او بل گیس وی نو دوم رغڑ گڈ بلو نہ راضی چی غم نہ شو پورا کول
دا پی خبر اسی دن کی جان سیف خان مشال ریڈیو تو ویل چی دا گیس سراد بجلی اور نور خوراکی شیاں پر نرخونو کے ہم سیوا والے راغلے
په گرمی کې دا ډیر زیات بجلی چې دی ګرانه شوی و دغه په وجه د یو معمولی کور چې پاغي کې یا 2 کمرې یا 3 کمرې وي یا یو کمرې والا کور نو دا هغه بل چې دی د 15000 نه والی تر د 20000 پورې راغلی دی او اوس چې کوم دی اوس ګیس دی ګران کړو نو اوس د ګیس بلونه چې دی دا ډیر زیات راځي او دا هر یو کور چې دی لکه دا وړوکی نه وړوکی کور وي نو دا هغه چې دی بل 30000 او 25000 راځي نو تاسو په خپل سوچو کې چې یاره دا یو غریب سړی چې دومره آمدن نه وي نو هغه به د بجلی د ګیس بلونه ورکوي که هغه به کور کې راشنه چي که هغه به د ماشومانو فیس جمع کوي که هغه به چې دی دغه رنګې دا نور ضروریات چکم دی دا ڈاکٹر شو بیماری شو دوی شو دا به پورا کئ
دا بیورو سٹیٹسٹک دا یو راپور تر مخه په کال 2023 کې د بجلی او د گیس په نرخونو کې د سیواوالی لوجی عام اولس نه سلیری سوا ارب روپے اغستی شوې دي عظمت علی شاه مشال ریډیو په خبر
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلې یو تاسو ته د خبرنو لنډیز دراورو خو وروسته نور مهم رپورټونه هم راسره دي نو راسره پاتې شي په شمالي وزیرستان کې د قومي جمهوریت غورزنګ د مشر محسن داول د ګاډو په قافله ډزې شوې دي. پولیس چارواکي وایي چې پر محسن داول نن انتخاباتي کمپاین پر مهال د میرانشاه په تپې سیمه کې ناپیژندل شو وسلوالو ډزې کړې دي. د پولیسو په وینا محسن داول بولټ پروف ګاډي کې سفر کاوه او خوندي پاتې دي. په داسې حال کې چې سپریم کورټ نن د لادرکه کسانو د مقدمي اورېدنه کوي، د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې د احتجاج په توګه کاربندي اعلان شوی دی. د بلوڅانو د یووالي کمیټې نن په ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د بلوچستان په نوشکي، ګډانی، خوزدار، تربت او ځینو نورو سیمو کې بازارونه او کاروباري مرکزونه تړلي پراته دي. په کراچۍ کې د نرخزیانو اتحادي مشران وایي چې د وفاقي شرعي عدالت تر پریکړې وروسته دوی په راتلونکو عامو انتخاباتو کې له برخه اخیستو نه محروم کړل شوي دي. د عدالت د فیصلې په رڼا کې د نرخزیانو د خوندیتوب قانون کال 2013 واپس اخیستل شوی چې له امله دوی انتخاباتو ته نشي درېدی. او په ایران کې نن په 214 کې لږ تر لږه 103 کسان وژل شوي او 120 نور ژوبل شوي دي. سم نور رپورټونه. 2023 کال په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو لپاره سخت کالو. د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د پاکستان نگران حکومت په زور د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ساتلې. چارواکي دریځ لري چې یوازې بې اسناده بهرنیانو باسي، خو افغان کډوالو مشال لړۍ ته ویلي چې پر اسنادو سربیره هم پولیس په تکلیفوي او رشوت ترې غواړي. د افغانانو پر ضد د کاروایانو سلسله تر ټولو مخکې په سند صوبې کې پیل شوه. له دغه ځایه زموږ همکار نیازی رپورټ لري.
په پاکستان او په ځانګړي توګه په کراچۍ کې میشت افغان کډوال وایي چې په 2023 کال کې د پاکستان د نگران حکومت له لوري د افغان کډوالو په اړه ځینې پریکړو یې ادي ژوند سخت اغېزمن کړی دی. د دوی په وینا هغه پریکړه چې له مخې پولیسو او نورو ادارو دوی نیولي، زورولي او اوس هم له سختو مشکلاتو سره مخ دي. محمد ولی افغان چې د 13 کالو راهیسې په کراچۍ افغان کیمپ کې ژوند کوي، نوموړي د دسمبر په 1 مشال لیډیو ته وویل د پاکستان حکومت پریکړه کړې وه چې ټول بهرنیان به اوباسي، خو دا پریکړه بیا یوازې په افغان کډوالو عملي کړې شوې ده.
2023 په پاکستان کې د پښتنو افغانانو د پاره ډیر تکلیف دی کال وو، ډیر دغه کال وو. په دې کال کې د پاکستان ریاستی ادارو د قانون په نام نهاد نامه باندې افغانان ډیر وزورول. په نام نهاد نامه موږ په دې وایو چې په دې ملک کې نور هم داسې ډیر خلک اوسیږي چې هغه د پاکستان اوسیدونکي نه دي، هغه د مختلفو ملکتو سره دغه لري او هغه ته دوی شناخت ورکوي، تحفظ ورکوي. او د پښتانه افغانانو سره چې دوی د رویه مختلفه ده، د تضاد ده.
د کراچۍ په یاد افغان کیمپ کې میش حاجی عبدالله وای چې په 2023 کال کې پاکستان حکومت لخوا افغان کډوالو سره چې کوم چلن کړی دی هغه ټولې نړۍ لیدلې دی. خو نوموړی وایي چې هیله من یو چې په نوي کال کې به افغان کډوالو ته په پاکستان کې ورپېښې ستونزې سره کمې شي او د ژوند چارې به یې ښه شي.
2023 خو 23 کال خو ختمه شو او د افغانانو سره چې څه د پولیسو طرفه چې اقدام شوی اوس تاسو ته او ټول دنیا ته معلومه ده. او امید لرو چې د 23 کال یو خیر کار لی چې افغانانو ته څه مطلب دغه جنجال او دغه مشکلات هم خدای خلاص کی او دغه حکومت هم امید لرو چې د حکومت پاکستان خو وضعیت وکي.
د پاکستان نگران حکومت د اکتوبر په 3 بی اسناد بهرنیانو ته د اکتوبر د 1 د وتلو ویلی وو او بیا د نومبر لومبۍ نیټې راهیسې د افغان کډوالو په زور ایستلو بهیر پیل شوی دی چې لا هم دوام لري. د بخښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ، د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د کډوالۍ نړیوالې ادارې له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو بندي کول، ایستل او زورول دی په سمدستي توګه ودروي او هغه افغان کډوال چې افغانستان کې ژوند د خطر سره مخ دی د هغوی خوندیتوب ته دوام ورکړي. د نومبر له لومبۍ نیټې راهیسې د پاکستان سخار اسلام آباد او بیا د بیلابیلو صوبو نه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر لا روان دی، خو په سنه بیا په ځانګړې توګه په کراچۍ کې د پولیسو لخوا افغان کډوال نیولي او زندانونو کې اچولې شوي. په افغانستان کې د واکمن طالبانو حکومت په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار د دسمبر په 1 مشال لیډیو ته وویل په 2023 میلادي کال کې یوازې په کراچۍ کې 4,953 افغان کډوال پولیسو لخوا نیولې شوي او زندانی شوي. سید عبدالجبار وایي اوس هم شاوخوا اته سوه افغان کډوال د کراچۍ په زندانونو کې لا بندي.
په دغه یو کال کې 3,350 افغانان چې په زندانو کې وو هغه مونږ خوشي کړی دي، وطن ته راستانه شوي دي. همدغسې 800 پورې هغه کسان قانوني دستاویزات یې درلود، دا په دغه 3 میاشت شاوخوا کې نیول شوي وو، هغه هم مونږ خوشي کړه، هغه دلته ورو کې پاتې شوي دي. دا دغه 3,350 نه علاوه دي. خو دغه سره چې دي یوځای شي 4,953 کسان جوړیږي چې مونږ د زندان نه آزاد کړي دي. دلته چې کوم کریک ډاون شروع شو د افغانانو په خلاف باندې دي چې غیر قانوني کسان باسو په سند صوبې نه تر اوسه پورې دي 1,050 کسان تللي دي په زور باندې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په وینا په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 14,00,000 رجسټرډ افغان کډوال میشت دي، او شاوخوا هم دومره غیر رجسټرډ افغانان هم په پاکستان کې ژوند کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په پنځو بجو.
له پاکستان افغانستان ته ستانه شوی افغان کډوال وایي چې 2 میاشتې تیره شوې خو اوس هم د ژوند بنیادي اسانتیاوې نه لري. کندهار ته تللی دغه کډوال وایي ماشومان په خیمو کې سبق وایي، خپله هم په خیمو کې اوسیږي او د سرپنا مناسب بندوبست نه لري. دوی غوښتنه کوي چې په سخت ژمي کې به یې ګزران ګران وي، نو چارواکي دي د دوی د مسالې غم وخوري او مرسته دې ورسره وکړي. د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې کوشش کوي دغو کډوالو ته مناسب انتظام وکړي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د کندهار ښار په ختیځ څنډه کې له پاکستان د تازه راستنسو کډوالو دا ماشومان د خپلو خیمو ترڅنګ راټول سوي او تر شنه اسمان لاندې سبقونه وایي. د بخ محمد په نوم د دوی ښوونکی چې خپله هم د کډوالو له جملې دی وایي د ماشومانو د زده کړو لپاره باید یو ځانګړی سیم فورته جوړ سي.
وره دا چې ماشومان دای څه موږ راوښتو موږ دلته ځای او ذکر نه درلودي وروره بیا موږ دلته دلته یو ځای ور برابر کړي، نو اوس دا غواړه مشوره را دی ته یو ځای ور معلوم سي وروره چې یو کتاب ورته پیدا سي، یو قران شریف یو بل شی ورته پیدا سي وروره شدي دا چنيان دا یو مکتب وایي وروره دروغ پرې شي موږ سره ځای پر ځای کې بیا خدای مهربان دی اوس وروره یو خیمه ورته پیدا سي شی ورته پیدا شي پر وې درو شدي وروره په دغه شسته ګرم یې بس دی بس بکان وایي.
په ځای کې د پاکستان څخه راشل سوي سلګونه کډوالي کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي. د سفر محمد او اختر محمد په نومونو دوه راستنه سوي کډوال وای د دوی راتک څخه 2 میاشتې تیریږي خو لا هم ورته د سرپناه ستونزه نه ده هواره سوي او په خیمو کې ژوند سخت او ژمی نه تیریږي.
نوراله ولادت موګانی موږ خپل اخیستی دي لمر لیر تر معلومی ژوند نه ریدي، نو به یخ څنګه نه سیار چا کوم کومه په واسه پراده د خدای د رضا د پر له داخل کو سر د کومه کوسی او بس نو نو یو دوه درې میاشتې زمه لیس دا تیر سی به الله مې ربانه ده
ولا وروره په تکلیف یختي په دغه ټاټو کې گزارن کې ژشي نه لرو نه په دغه وا یختم ورخه تا دی نه بوټی لرو نه شی لرو د سوزلو د شی سره ډیر په تکلیف یو او به مې تکلیف دی نو په مصیبت کې ور سره او کښنیا نو مریزان یو وروره زکام یې طبيعي نو گزارن کې ډیر سخت ده.
د عبدالواحد او خان محمد په نومونو دوه نور راستنسیوي کډوال وایي که د سرپناه غم یې ونه خوړل سي نو د کورنۍ او ماشومانو لپاره به یې روان ژمی سخت وي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د نورو لومړنیو مرستو ترڅنګ دي د اوسېدو ځای ورته برابر کړي او سونتو کې دي ورکړي.
یخ خدا باید سمر سره یو شي کومک وزله د اسرای بندوبست راته وسیله د مینې د شي د کرایې وس موږ نه لرو په دغه خیمو کې ژوند کوو وروره کوچنیانو یخ ته دي وروره شین یخ ته جمعی را روان ده واورې کېږي بارانونه کېږي باید سمر سره حکومت هېڅ کومک وکړي له د اسرای غم راته وخوري له د شي غم راته وخوري
سوزنګو نو ولاکه شی لرو ټاټونه دې دوه نه نری دي سي ولاکه مر هغې خاطر کاریږي نو به دي به یخ نه یي کښنیان دي ماشومان را سره دي چې یو دی دغه راته وسي سي دي ځکه یو دی یو دغه د امرو سي د سرپناه مې وروره له دغه خلاص شو.
که څه هم هیواد ته د تازه راستنسو کډوالو لپاره د طالبانو حکومت او د بهرنیو موسساتو لخوا یو شمېر اسانتیاوې برابرې سوي، خو د سرپناه او کاري فرصتونو نشتوالی لا هم د دغه کډوالو کورنیو جدي ستونزې دي.
مشال رادیو خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د خیبر پختونخوا د سیلګری ادارې چارواکي وایي په 2023 کال کې ډیر خلک سیل ته ورغلي او هیله لري چې په 2024 کال کې دا شمیره نوره هم زیاته شي. البته صوبایي چارواکو له وفاق غوښتنه کړې چې د امنیت ټینګولو او سړکونو په خولو چارې دې ګړندې کړي چې د پاکستان له نورو سیمو وتلونکو خلکو ته اسانی پیدا شي. خو ځینو سیلګرو مشال لډیو ته ویلي چې که حکومت او کمپنۍ د هوټلونو ټرانسپورټ کرایې کمې او امنیت برابر کړي نو نور ډیر خلک به چکر ته زړه ښه کړي. رپورٹ لري.
دا خیبر پختونخوا د سیلګری د ادارې د شمیرو تر مخه په کال 2023 کې 1 کروڑ او 70 لک کسان د خیبر پختونخوا د بیلابیلو د سیل ځایونو ته ورغلي دي. د خیبر پختونخوا د سیلګری د ادارې ویان سعد بن اویس مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ته د سیلګری ځایونو ته تلونکي سړکونو د بیا رغولو او د امن او امان د ټینګ ساتلو لپاره تجویزونه ورکړي دي.
کار کو لګي ټوریزم پولیس زموږ هډ انیشیټیو دی. هغه د پاره چې کوم ټورست راځي هغه ریلیکس خپل ډورم انجوای کوي. ټوریزم پولیس ځوانان دي مختلف ځایونو کې د ډیسټریکټس کې هغه ټورست هیلپ کوي. نو هغه نه علاوه نوې ډیسټینیشنز باندې زموږ کار روان دي. زموږ یو ایکو ټوریزم ریلیټډ پروجیکټ هو کیمپینګ پارټس والا هغه موږ کار روان کړی دی مختلف ځایونو باندې.
تنویر خان چې په اسلام آباد کې د سیلګری کمپنی لري مشال ریډیو ته ویل چې د ډالر د زیات نرخ او د ملکی معاشي حالت له وجې سیلانیان له بهر هیواد په ځای د پاکستان د سیلګری ځایونو ته ورځي.
ډیر داسې خلک دي چې هغوی به په کال کې یو پیرا انټرنیشنل ټور لګاو یا خو به دوبۍ ته تلل یا به تایلند ته ملیشیا ته دې ملکونو ته به تلل. کال دوه مخ کې چې هغه ملک په چکر باندې به په یو کس باندې 1 لاکھ 1 لاکھ 60 ہزار 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپیه لګېدي یا 1.5 لاکھ روپیه به لګېدي. اوس هغه چکر په 3-3.5 لاکھ 4 لاکھ روپیه باندې کیږي. نو ډیر داسې خلک وو چې هغه 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپیه برداشت کولی شوې خو دا 3-3.5 لاکھ روپیه نشي برداشت کولی. نو هغه ټول خلک بیا د انټرنیشنل ټور په ځای لوکل ټور لګي.
دا مردان اوسیدونکو ام حبیبه مشال ریډیو ته ویل چې د هوټلو او د گاډو د زیاتو کرایانو او د نورو خرچو له وجې په کال کې یو وار د سیل ځایونو ته ځي. پاید د سیلګری اداره دی د هوټلو کرایانو ته هم پاملرنه وکړي.
اور زمگا ونٹر ویکیشن شوی ہوا نمونگ دخ پر پہلے سری زیادت ریکوست ہو رہا ہوں چمونگا سنوفال تو زو دری اور ٹرانسپورٹ چی دی اغم دی زیاد گران شوی دی اور کم سے چی بمونگا سن لو ہوتل اغشتو اغم دی زیاد گران شوی دی اور مخ کی چی بمونگا پکال کی دو پیری رات لو اس مونگا دا گرانے دا وجی پکال کی یو پیری راز.
دا خیبر پختونخوا د سیلګری اداره وای چې په کال 2023 کې د بهر هیوادونو له 4000 زیات سیلانیان هم پاکستان ته راغلي. اداره خپل راپور کې وای چې د 15 لک نه زیاد کسان د ګلیات، 15 لک نه زیاد کسان ملم جبا او له 14 لک زیاد سیلانیان د دیر د سیل ځایونو ته ورغلي دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، رپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې په تیر یو کال کې تر 500 زیاتو ښځو او کم رنجونو باندې د جنسي تیری پیښې رپورټ شوې دي. د کراچۍ د سرکاري جنا روغتون، سیور روغتون او عباسي شهید روغتون مشران وایي په تیر یو کال کې د ښار له بېلابېلو سیمو څخه تر 300 پورې ښځې او کم رنجونه د جنسي تیری د شکایت درجولو لپاره ورغلي وي، چې په هغوی کې د 522 ښځو او کم رنجونو په طبي راپورونو کې جنسي تیری ثبت شوی دی. په کراچۍ کې د بشري حقونو فعالان د ډول پیښو ځینې لاملونه د قانون نه عملداري او تورنو کسانو ته سزاګانې نه ورکول بولي. وایي په پاکستان کې د جنسي تیریو په زیاتره پیښو کې ککړ کسان پټ پاتې شي او کوم چې ونیول شي نو پولیس په عدالتونو کې د هغوی خلاف په ثبوتونو وړاندې کولو کې پاتې راځي، چې له کبله یې د دوی په خبره عدالتونو نه ډېری کسان خوشي کیږي. په دې اړه نور حال له کراچۍ نه نیازلي راکوي.
د پاکستان د سند صوبې کراچۍ ښار کې درې سرکاري روغتونونو ریکارډ تر مخې په تیر میلادي کال 2023 کې د 500 نه زیات ښځو او کم عمر نجونو سره جنسي تیری شوې دي. د کراچۍ سرکاري جنا روغتون، سیول روغتون او عباسي شهید روغتون مشران وایي دا پیښې د ښار په بیلابیلو سیمو کې شوې او په یادو روغتونونو کې د طبي معاینه او راپورونو وروسته مخې ته راغلي دي. د کراچۍ جنا روغتون مشر ډاکټر شاهد رسول د جنوري په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل په تیر یو کال کې ورته د ښځو او کمونو انجونو سره د جنسي تیری 213 قضیې مخې ته راغلي. د نوموړي په وینا په دې کې د ښځو سره د جنسي تیرو شمیر پینځاویا او د کم عمر انجونو سره د جنسي تیرو شمیر 145. په عین وخت کې بیا د سیول روغتون مشر ډاکټر خالد بخاري مشال ریډیو ته ویلي په تیر یو کال کې د ښځو کم عمره انجونو سره د جنسي تیرې 195 قضیې مخې ته راغلي. په اغېزمنو کې اویا ښځې او 145 کم عمره انجونه دي. په عین وخت کې بیا په عباسي شهید روغتون کې د ښار د بیلابیلو سیمو نه 90 پیښې راپور شوې دي. په کراچۍ کې د بشري حقونو فعالان او د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي وایي دا یوازې د سرکاري روغتونونو د ریکارډ شمیرې دي او په دې اړه شخصي روغتونونو خپل ریکارډ نه دی ښودلی. په کراچۍ کې د بشري حقونو فعاله زهرا شاه وایي د ښځو او کم عمر نجونو سره جنسي تیرو شمیر ډیر زیات دی. نوموړي وایي د دې نه زیاتې پیښې د بیلابیلو علتونو له کبله راپور شوي هم نه دي.
نوول خو بالکل دانه منم دا اغه کیسونه دي کم چې ریپورټډ دي یا اغه خلک کم چاته چې پته و چې چا پسې تلل دي او چرته خپل دا کیس ریپورټ کول دي. په دې ملک کې قانونونه ډیر زیات دي خو عملی کار یا منل کیږي نه او اغه قانون سره معنی نه لري. په دې ملک کې دا یو لوی کانسپټ جوړ شوی دی او دا یو ډیره غټه خبره جوړه شوې ده چې که یو کس د غټې کورنۍ یعنی که هغه سردار دی، که وډیره دی، که خان دی، که د کلی مشر دی یا داسې د انفلوئنشل سړی دی که سیاسي توګه شي یا سماجي توګه شي، نو هغه دونه زور لري چې هغه د بل کم چې وکټم دی یا چا سره چې دا تیرې شوی دی یا څه هم ظلم او جبر وټ سو ایور چې څه هم هغه شوی نو هغه خبره په آرام سره پټي.
زیرا شاه زیاته کړي په جنسي تیرو کې تورنو کسانو د سزا په اړه قانون شته خو د بده مرغه دغه قانون نه عملي کیږي او تورنو کسانو ته سزا نه ورکول کیږي. خو په کراچۍ کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي د عورت مارچ او مشره زوها الوی بیا وایي
ایک کمپلسری چیز تھی کہ ہر انسٹیٹیوشن میں کوئی سیکشل ہراسمنٹ کمیٹی بنائی جائے.
دا وے دا قانون لمخے پہ ہر ادارہ کی دا جنسی زورولو دا مخنوی دا پارا کمیٹی جوڑوے. قانون ہم پڈیرو اداروں کی دا جنسی زورولو او دا جنسی تیرو دا مخنوی دا پارا کمیٹی نشتا. دا پولیسو زانگڑی تانی نشتا. دا دا سی پیخو دا رنا پلٹن لپارا زانگڑی افسران نشتا. نمون گورو چی دا ڈول پیخی بیا کیگی او پزیات شمیر کیگی. زوها الوی زیاته کړي چې په زیاتره پیښو کې اغېزمنې کورنۍ د فشار له کبله چوپ پاتې شي او تورن کسان د سزا نه بچ پاتې شي. په پاکستان کې د ماشومان او نجونو بیا د ښځو سره جنسي تیری پیښې وار په وار ولیکيږي. په کراچۍ کې د وفاقي اردو پوهنتون د نفسیاتو د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر شاهد اقبال وایي ځینې پیښې د خلکو ذهني ناروغیو له کبله کیږي.
نفسیاتي طور باندې داسې خلک چې دا خو یقینا اسانه سره پرسنلټی ډیسورډر شکاري، اسانه سره مینټل هیلت ډیسورډر داسې شکاري کنه، او داسې کوم کسان چې داسې جرائم کې انوالو وي نو هغه لکه مینټلی نارمل نه وي کنه، ځکه یو عام کس چې دا داسې نشي کولی. دې نه علاوه د سوسایټي نورم پهلو هم کېدای شي، لکه لا انفورسمنٹ زموږ قانون پاسداری نشته دا
پوهان وای په پاکستان کې اکثر جنسی تیرو پیخو کې ککړ کسان پټ پاتې شي او کوم چې د پولیسو لخوا ونیول شي پولیس په عدالتونو کې په ثبوتونو وړاندې کولو کې پاتې راځي نو ځکه ډیر کسان عدالتونو نه خوشی کړل شي په پاکستان کې د جنسی زورونی او جنسی تیری په اړه قوانین په کال 2010 کې معرفي شوي چې له مخې په عامو ځایونو کې د ښځو زورول یو قانوني جرم ګرځولی شوی دی او د جنسی تیری سزا درې کاله بند یا تر 5,00,000 روپۍ پورې جرمانه ده د یاد قانون له مخې په دفترونو کې د ښځو د زورونې په وړاندې درې کسیزه کمیټې جوړه کړل شي د کمیټې یو غړی به ښځه وي او کمیټې به په دېرش ورځو کې په وړاندې شوي شکایتونو خپله پرېکړه کوي د یاد قانون له مخې هره اغېزمنه مېرمن صوبایي محتسب ته هم شکایت کولی شي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده بحثونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
د پاکستان په کوټه خبر او سواد کې د کتابونو چاپون کې وایي چې په 2023 کال کې په پښتو ژبه کې 2500 نه زیات کتابونه چاپ او خپاره شوې دي پبلشران زیاتوي چې له تبعات سره د تړلو موادو د بج لوړېدو او افغانستان سره پر پولو د ځینو بندیزونو له کبله د کتابونو د چاپ او خپرولو لړۍ اغېزمنه شوې ده بلخوا لیکوالان وایي چې که د کتابونو شمیر کم خو د لیک معیار ښه شوی دی د دوی په خبره د نظم په ګډون د نثر او څېړنې په میدان کې هم یو شمېر ښه کتابونه خپاره شوي دي په دې اړه شاهین بنیره تفصیلي رپورټ وړاندې کوي
په داسې حال کې چې کال 2023 پای ته رسی او د نویو هیلو سره د نوي کال پیل کیږي د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کوټه پېښور او سوات کې د پښتو خواوشا 2500 کتابونه خپاره شوي دي په دغه اړه د دسمبر په 9 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلي پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا 60 کتابونه چاپ شوي دي نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمېر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه او د دې سره سره چې کوم د دې درې میاشتنۍ چې کوم مجله ده هغه راوتلې ده د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کې د مکاولي د پرنس او د خوشحال خان بابا د سارنامې پر تلیز جاج یو ډیر مهم کتاب دی چې ماشام خټک پر دې باندې یو ډیر ښه تحقیقي هڅه کړې ده د دې سره سره سشکال د ښاغلي ډاکټر صادق جړک صاحب چې د پښتو ادبي غورزنګ بنسټ ایښودونکي دي هغه د پښتو ادبي غورزنګ د شل کلن جشن په ویاړ باندې شل کتابونه چاپ کړي دي او ډیر مهمه کتابونه په دې کې شته په دې کې جوړیسته په دې کې تحقیقي کتابونه پکې دي
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کیږي چرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمېر پبلشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال په پښتو ژبه کې خواوشا 60 کتابونه خپاره کړي دي نوموړی وایي چې دا د تیر کال پرتلا لږ شمېره ده خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی
نو سر چې څومره کتابونه چاپ شوي نو په هغې کې تقریبا چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي بیا چې ورپسې کم دی نو په هغه کې دویم نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي نو د افسانو کتابونه اوس تقریبا چې زیات چاپ کیږي او ورپسې بیا تحقیق وي تاریخي ډېر کم وي چرته کال کې دوه یو کتاب راشي نو د دې د وجه مونږ به تقریبا چې په دې کال کې زما په خیال باندې تقریبا چې 60 کتابونه چاپ کړي وي یا دوه زیات یا دوه کم
دغه شان د پېښور د ویبل مشهورې تباعتي ادارې ډسټان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو د مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپریږي، خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډستان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
موږ سره تقریبا 2003 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، درې د نظم برخه دي او بقایا چې څومره دي 14 دا د نثر برخه دي. پدې کې چې کوم دې مونږ زیات ترجیح ترجمه ته ورکړې د ژباړې ته، بیا پدې کې مونږه په فلسفه باندې، په ساينس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې دغه تقریبا مونږ فوکس پدې کړی دی او مونږه دغه د 2003 کې چاپ کړی دی. 15 کال شپږ کال وړاندې چې لاړ شو نو د شاعرۍ ډېر زیات رجحان وو، ډېره په تیزۍ چاپ کېدم او خرڅېدم. دا به غلطه نه وي که زه وایم چې ما سره په دکان کې زیات نه زیات 10 کتاب د شاعرۍ پراته دي، نور ټول نثر دی.
د خیبر پختونخوا په ملکنډ کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړی شوی دی او د سیمې ډېر لیکوالان خپل کتابونه د منګورې څخه خپروي. په سوات کې روان کال ګران پبلیشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلیشرز په ربی راهي وایي چې د طباعتي موادو د بیو لوړېدو له امله د کتابونو د چاپ شمیر یو څه کم شوی دی. نوموړی زیاتوي
د طباعت سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بیې هم سیوا شوي دي، دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي. په دې کال کې زما پبلیشنګ ادارې له اړخه به زیات نه زیات 8 کتابونه چاپ شوي وي، خو د شعیب سنز له اړخه 2 مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان هیز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې مېرمنې سایما اعجاز چاپ شوی دی. بل کتاب د توروالی انگلیش ڈکشنری په نوم د بحرین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی.
بل خو د پونتونو کالجونو په کچه هم یو شمیر سړنیز مقالې لیکل شوی دي، خو په دې کې ډېرې چاپ شوی نه دي. په دغه اړه لیکوال او سړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه 60 مقالې لیکل شوی دي.
د تیرو دوو کلونو دریو کلونو نه د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال قریبا د سلو نه زیات هلکان خپل مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي، نه خو باید دا په یاد کې وساتلی شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فیل او د پی ایچ ډی په ساحه کې شوې دي، زما د معلوماتو تر حده دې کال پورې قریبا 60 مقالې د سیدی چې هغه په بیلابیلو وختونو کې دی د چاپ نه راوېسته او مخې ته هغه راغلی دی.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د ځینو بندیزونو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغیزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ په اړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې دا کرش مېرې اندازه نه لګي، خو د تیر کال پرتلا روان کال په افغانستان کې ډېر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډېر پکې د خوینځیو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډېره د پوهنتون کتابونه چاپ شوي دي او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګې په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی هغه دا دی چې له پاکستان سره تګ راتګ سخت شو، او یو بل شی چې د کتاب په خپرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي، او د دې ترڅنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل، نو دې هم منفي تاثیر کړی دی.
د یادونه وړ دا چې د سوشل میډیا د راتګ سره اوس د پښتو ډیر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوالانو تړون نور هم پیاوړی شوی دی.
د شاهین بنیاري د همدې رپورت سره د خبرې ګړې پای ته رسیږي. موږ ته اجازه راکړئ. د خدای په امان. دا مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوویشت کیلو هرڅه. لنډې سپې مو دی پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سلو لس، اوولس زره اته سوه اتیا او دیارلس زره پنځه سوه اتیا کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازدیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه خپرېږي.